کړي د بشر ضد جنایتونو د څومره بدو پیښو احتمال شته؟
دا اوس هم په هیواد کې نه یوازې بشري سرغړونه بلکې جنگي جرمونه د ورځې معمول جوړ شوی دی، او هر ورځ منګورو چې د هیواد په هر کونج کنار کې د جنگي جرمونو خبرونه را رسیږي، او دا ولستا او په ځانګړي توګه باندې د جنگ قربانیانو ته او ملکی خلکو ته د اندېښنې وړ دي.
صحیح، خوب په هغه اندېښنې چې لدی اړخیه په ځانګړي ډول اساس سازمان لري تر کومې کچی دي؟
لکه څنګه چې د جنگ د قربانیانو او د هغې د کورنیو او د ولس اندېښنې دي، زمونږ اندېښنې هم ورته اندېښنې دي، او که خدای مکړه وضعیت همدغه ډول باندې روان وي نو په افغانستان کې به بشري ناورین خدای مکړه رامنځته کیږي. دا اوس هم ګورو چې 15 میلیونه خلک د جګړو د لاسه په کور دننه بې ځایه شوي دي، 10 میلیونه وګړي ملا د پخوا نه د لوږې د کرښې لاندې ژوند کوي، او ډېری په دې کې د شپې په لوږه خېټه باندې وده کیږي، 4 میلیونه ماشومانو پر وړاندې باندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي جګړو د لاسه، او همدغسې 3.5 میلیونه ماشومان په درانو یا په شاکه کارونو باندې اړ شوي دي. او د دې په څنګ کې د 13-13 کلنې جګړې په طرز کې تقریبا څه د پاسه 3.5 میلیونه خلک مو شهیدان ورکړي دي، او هم همدغسې معلولین دي. نو دا ټول هغه څه دي چې د یو فقیر یو جنگ ځپلې ټولنې په سر باندې داسې یو وضعیت باریږي، او نه یوازې دا چې جګړه زموږ دپاره لوی مصیبت ګرځېدلی دی، بلکې دلته وبا، هغه وبا چې په ټوله نړۍ کې خوره شوې کورونا، دا یو بل مشکل دی چې اولس سره لاس په ګریوان دی. وچکالي یو بل مصیبت دی، او طبیعي پیښې ورسره هم چنان. دا ټول هغه څه دي چې په داسې وختونو کې د هممهاله د جګړو سره یقینا ولس او زمونږ اندېښنې راپارولې دي، او بیا بیا ولس د جنگ د ښکېل خواونه غوښتنې کړې دي، هغه چا نه غوښتنې کړې چې هغوی د جنگ کرښې سره مرسته کوي او هغوی ته کومکونه کوي، او د هغې باندې غږ کړی دی، په نړیواله ټولنه باندې مو غږ کړی دی، په ملګرو ملتونو باندې مو غږ کړی دی، جنګي جرمونو په نړیواله محکمه مو غږ کړی دی چې د افغانستان وضعیت په اړوند باندې بې تفاوته پاتې نه شي، او که چېرته بې تفاوته پاتې کېږي نو دا ناورین به په نړۍ کې خدای مکړه ډېر بېساری وي.
نمې لومړی را په دې خوا چې جګړې زور واخیسته، په ځانګړي ډول باندې ستاسې ادارې د بشر حقونو یا د بشری ضد جنایتونو په برخه کې سمستند معلومات ترلاسه کړی دي، او کې د چاله خوانه ډیر تر شوی دي؟
ګوره په اوس خلا په هیواد کې وضعیت هغه څه تاسو شاهدان یې ولسی شاهدان دي، جګړیز وضعیت ته او هیڅوک نشي کولای چې د جنگي جرمونو او یا د بشری حقونو په سرغړونو باندې چې چیړنې ترسره کړي تر څو پورې مستند کړي. ولې په رسنیو کې راپور کیږي هغه پیښې چې په ویډیوګانې مخې ته راځي، هغه ټول ویني په سترګو باندې چې هغه د بشرپالنې د نړیوال قوانینو له مخې یا د اسلامي قوانینو له مخې هغه جنگي جرمونه دي، او د بشري حقونو سازمان هومره توانمندي هم نه لري چې د هیواد په ټول کونجو کنار کې دغه پیښې وڅېړي او مستند کړي. په داسې حالاتو کې چې هیڅوک هغو سیمو ته لاسرسی نه لري، په کوم ځای کې چې اکثره د جنگي جرمونو پیښې رامنځته شوي دي.
حال صاحب، په قندهار ولایت کې راپورونه خپاره شول چې نږدې 1000 تنه ملکیان، همدارنګه د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې ځینې ملکیانو ته د حکومت مخالفین تورن شول چې دوی له کورونو راوستې دي، په یو شمېر برخو کې داعش او په ځینو کې طالبان او د غچ اخیستنې په تور باندې وژل شوي. په دې برخه کې کوم معلومات شته؟
لکه څنګه چې مغه سفر سنوي کې په دې اړوند باندې خبرې کیږي، راپورونه ورکول کیږي، زمونږ معلومات هم دغه دي. ولې د داسې پیښو په اړوند باندې ځانګړې څېړنو ته اړتیا ده چې بېطرفه پلاوی وټاکل شي، هم د مخالفینو په ځانګړې توګه د طالبانو او د حکومت په مشوره او د هغوی په مرسته باندې چې هغه کې ملګری ملتونه هم شامل وي، نور د بشري حقوقو نړیوال بنسټونه هم شامل وي، او ملي د بشر د حقوقو به طرفه بنسټونه هم شامل وي، تر څو پورې سیمه تلاړ شي او د آئینی واقعیتو پرانا کې چیرلې تر سره کړی، تر څو پورې معلومه کړی چې هغه اداوی شتون لري پر رسنوي کې په ویډیوګانو کې چې دغه پیخي په څه ډول باندې دي او د چا د خوانه رامنځته شوي دي، نو د هغه په صورت کې بیا سره ویل شي چې دا پیخي څومره پیخي دي او د چا د خوانه رامنځته شوي دي او ملامت لورې کوم یو دی چې هغه ته ګوته ونیول شي. خو زه په یقین باندې ویل شم چې د جنگي جرمونو پیخي نه یوازې په کندهار کې او په مالستان کې بلکې د هیواد په کنج هر کنجو کنار کې دغه پیخي بیخي د ورځې معمول ګرځېدلې ده.
په دې برخه کې د نړیوالو په ځانګړي توګه د بشري حقوقو د سازمانونو مسؤلیت څه دی؟ هغه چې په لویه کچه باندې کار کوي څو دا ډول پیخي وڅېړل شي او عاملانه سزا وویني.
بشری حقوقو نړیوال نهادونه خو ګوري چې وخت په وخت باندې راپورونه خپروي، د دې نه اخته هغه نور څه کولای هم نشي، ولی کوم نړیوال بنسټونه چې داسې پیښو په اړوند باندې مسؤلیت لري، د افغانانو په اړوند باندې مسؤلیت لري او د افغانستان پر وړاندې باندې مسؤلیت لري، هغه ملګری ملتونه دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ده، د بشر د حقوقو شورا ده، د ملګرو ملتونو او د دې په څنګ کې د جنگي جرمونو نړیواله محکمه ده، هغه باید په دغه وخت کې لاس په کار شي. په خوشحالۍ سره هغه هم یوازې پر راپورونو باندې بسنه کړې ده، او هغه څه چې په دغه حالاتو کې دوی ته د افغانانو پر وړاندې باندې مسؤلیت سر تر سوال په کار دي، او یا د افغانانو غوښتنه او امید او هیلې د دوی نه کومې دي، په هغه شکل باندې تر اوسه پورې دغه مسؤلیت دغه نړیوالو بنسټونو چې ما ورته اشاره وکړله دوی سر ته نه دی رسولی. د دوی تقریبا د تیرو څلورو لسیزو نه را په دې خوا باندې ډېر پیکه برخورد او پس برخورد افغانانو پر وړاندې باندې تر اوسه پورې خپل کړی دی. نور د دغسې حالت نه دوی باید راوځي او عملا لاس په کار شي، تر څو پورې افغانان د دغسې ناورین نه چې دا موجوده هم د انساني ناورین په هیواد کې روان دی، د دغه ناورین ته څنګه د پای ټکی ښودلی شي او د راتلونکي هغه خطرناک ناورین چې رامنځته کېږي مخکې تر مخکې د هغې د مخنیوي لپاره باید دوی چټک او عملي ګامونه پورته کړي، تر څو پورې ولس د دغسې ناورین نه وژغوري.
د بی طرف څېړنې یادونه وکړه، د افغانستان پر روانو شرایطو کې د بشر ضد جنایاتو د بی طرف څېړنې احتمال او یا امکان شته؟
بالکل، ولې نشته؟ دا 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 د جنگي جرمونو نړیواله محکمه او د هغې څارنوالي د همدغسې وختونو کې چې کوم جرمونه رامنځته کېږي او هغې ته د جنگي جرمونو نوم ورکړل شوی دی، هغه څلور تعریف شوي جرمونه دي چې د دوی په صلاحیت کې راځي، او څېړنې باید په همدغسې وخت کې وشي او قضیې هم پیښې هم مستند شي او عاملین هم مستند شي او هغه دوی ونیسي او د دغه نړیوال قوانینو په رڼا کې د کړو اعمالو او کړنو سزا ورته ورکړي. د دغه محکمې ځانګړتیا همدغه ده چې دوی په جګړو کې چې کوم جرمونه رامنځته کېږي هغه د دوی صلاحیت دی چې هغه وڅېړي او عاملینې د عمل په سزا باندې ورسوي.
لال صاحب، موږ د تیر تاریخ په برخه کې هم د بشر ضد جنایاتو یو تور څپه لرو یا یو تور څپرکی لرو، اوس که چیرې د بشر ضد جنایات پر روانه جګړه کې تعقیبېږي، ډاډه یاست چې عاملانو ته یې سزا ورکول کېږي که نه؟ په دې برخه کې به هم لکه د تیر په څیر هر څه پټ پاتې شي.
همدغه د خوشنۍ خبره ده چې تاسو ورته اشاره وکړله، تاسو وکتل چې په تیر کې کوم جنگي جنایات په هیواد کې رامنځته شوي وو او هغې ته د بن کومه پرېکړه چې شوې وه هغې کې د انتقالي عدالت د پروسې د پلي کېدو یو مهم جز و. په خواشینۍ سره په هماغه وخت کې زموږ حکومتونو د دې لپاره سیاسي اراده هم نه درلودله، او د بلې خوا نه دوی د په د کور دننه او په نړیواله کچه باندې دغه د انتقالي عدالت پروسه چې کومه وه هغه د مصلحتونو ښکار شوله. زه په دې باندې یقیني یم که دغه د انتقالي عدالت پروسه په هیواد کې پلي شوې وي، نن به موږ د ننني بحران او د ننني غمیزو شاهدان نه وو، خو که د تیر نه پوښتنه شوې وی نن به دغه د شل کلن جنګي جنایتو شاهدان هم نه وو. دغه نن هم چې ورځ تر بلې جنګي جنایت زیاتېږي او ملکي مرګ ژوبله زیاتېږي، د دې یو مهم لامل همدغه دی چې په تیر کې د هېڅ جنګي جنایتکار نه پوښتنه نه ده شوې. نو موجوده د کرښې جنګیالیان چې کوم دي د ټولو خواوو، هغه په دې باندې فکر کوي چې د تیر نه چا پوښتنه ونه کړه نو زموږ نه به څوک په راتلونکي کې پوښتنه وکړي. خو د یو ورځ به ضرور هم د تیرو نه پوښتنه کېږي، هم به په موجوده تیر شل کلن دور کې چې شوي دي او یا په آینده کې کېږي د دغه جرمونو پوښتنه به ضرور کېږي. خو په خواشینۍ سره چې زموږ حکومتونو د ډېرې تنبلۍ نه کار اخیستی دی او ولس او د جنګ قربانیانو غږ نه دی اورېدل شوی، ولس هم د تنبلۍ په خوب باندې وده دی، ولس هم خپل آواز نه پورته کوي، خپل غږ نه پورته کوي. که ولس د دې دپاره دادخواهي وکړي او خپل غږ پورته کړي، زه په دې باندې بیا هم یقیني یم چې زموږ دغو غوښتنو ته رسیدګي هم په ملي کچه باندې کېدلی شي او هم په نړیواله کچه کېدلی شي.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال صاحب، له تاسې ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړاون
کای همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې به ووري چې ولې ځینې ځوانان جاري هوا سایل لکه چاقو، برچا او ځینې نور لزان سره ګرځوي.
بس روزل شوی چې د هر څه تر لاسه کولو یوازینې لار زور کارول دي.
د دې وسایلو د ګرځولو پایله څه کیږي؟
ټولنه هم ورسره خراب کیږي، مختلکی.
او ځوانان څنګه د جاري هوا وسایلو ل کارولو را ګرځول کیدای شي؟
محیطي چاپیریال باید بدل شي. په دریم ګام کې په شخص کې باید تغییر راشي.
دا ځوانان ډیر دي چې په جیبونو کې جاري هوا وسایل وي یا هم ترملا تړلی وي. دا جاري هوا وسایل چې په خارونو کې په مهزر او پارزانه به خرڅېږي، ځکه یې ځوانانو ته هم اخیستل اسانه وي. دا جاري هوا وسایل هغه وخت ځوانانو لخوا کارول شوی هم دي چې له چا سره لانجه راغلي او حتی په همدې وسایلو قتلونه هم شوي. نو سره لدې چې دا وسایل د بدبختیو سبب کیږي، ولی ځوانان لزان سره ګرځوي؟ د میدان وردګو اوسیدونکو هیواد رفعت علت په ماشومتوب کې وهل یا د بدو ملګرو سره ګرځېدا بولي.
ایو خدای چې ماشومتوب کې دوی پر رواني لحاظ ځورول شوی دی، له دوی سره داسې چلند شوی دی چې دوی فکر کړی یو داسې روزل شوی چې د هر څه تر لاسه کولو یوازینې لار زور کارول دي. جزور کارول لپاره بیچاره ها وسایل دوی وسیله ګرځوي. مثلا د مور او پلار له لوري د ځینو غوښتنو پوره کولو په مقابل کې دوی رټل شوي دي، وهل شوي دي. دوی همداسې فکر کړی دی چې د هر څه حل لاره په زور کې ویني، په داسې و چلند کې ویني چې په د هغې په وسیله دوی چا خوله چوپ شي. نو د دې دا لامل کېږي چې کله دوی لوی شي، د نورو هر څه غوښتنو ترلاسه کولو لپاره دوی همدا جاري وسایل کاروي او خوند ترې اخلي. ځینې کسان دي په ماشوموالي